د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه درته وایم. زه بشیر غواخم د ویټ خاطر ایونیم بجې په دې غړی کې لومړی نیم سات کې وتاسته بلابل رپورټونه وړاندې کوو. په واقعي پاتې نیمه ګنټه کې وتاسې ونیزه خبرونه اوریدل شي. نو هیله ده چې را سره پاتې شي. لومړی به ګلایا ساسته د دې خبرونه وایي.
د پښتونخوا امبلی او میګوند مخکخ عثمان کاکړ نن په مسلم باغ کې خاوره تسپارل کیږي. په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې دوه کسان وژل شوي او په پاکستان کې له 1.8 کروڑ زیاتو کسانو ته د کرونا وایرس واکسین ورکړل شو. دا خبرونه تفصیل په بلوچستان کې د سوداګرو د پښتونخوا ملي عمومي ګوند د صوبایي صدر عثمان کاکړ په مړینه د درې ورځو د ویر اعلان کړی او نن یې د کوټې په ګډون د بلوچستان په لوی ښارونو کې کار بندیز دی. د مرکزي انجمن تاجران بلوچستان مشر عبدالرحیم کاکړ پرون مشالو ته ویل چې کاروباري مرکزونه به بند وي.
ټول دکانداران تاجران د کوچ په شار کې او د نور صوبې د ټول تاجران سره مردا اپیل کړی و. پر د 20 تاریخ د بوت پورات مکمل شټرډون وی مان خان کاکړ په سو کې او درې ورځې مردا سو اعلان کړی دی.
په خوانی سنټر عثمان کاکړ د جون پر 18 په خپل کور کې ژوبل موندل شوی وو او د جون په 20 د کراچۍ په اغا خان روغتون کې ساور کا ټاکل شوی چې د عثمان خان کاکړ جنازه نن په مسلم باغ کې مازیګر 5 بجې وي. د شمالي وزیرستان په د تخیل او امیر علی کې په هدفي بریدونو کې دوه پولیس والا وړل شوي او درې زخمیان دي. دا خبره د میرامشاه د پولیسو یو چارواکي او ځای خلکو نن مشالو ته کړي. د دوی په وینا له معلومه وسله والو په تحصیل د تخیل لاند سید آباد سیمه کې دورونه کانسټیبل نورزیب او کتاب الله وجلی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور نن مشالو ته ویل چې وړل شوي کسان پخوانی دښمنی به خو د پیښې پلټنې کوي. د پولیسو او ځای خلکو په وینا تیر شپه نه معلومه وسله والو په میرلی اے پی سیمه کې یو بل هدفي برید کې درې کسان ژوبل کړي. دغه پیښو ذمہواري چا نه ده منلې. دا په روان کال کې په سیمه کې د هدفي بریدونو 28 پیښه ده. ځای خلکو د هدفي بریدونو او نامنوي پر ضد احتجاجونه کړي خو مقامي انتظامی او فوج دریځ نیولی چې سیمه له وسله والو پاکه کړي او مخصوص عملیات روان دي. د پاکستان اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ډلو د موجودګۍ په اړه د پاکستان جمهوري تحریک د مشر مولانا فضل الرحمن سرګندونې بې بنیاده ګرځولې دي. مولانا فضل الرحمن د جون پر 16 په پیښور کې خبري غونډې ته ویلي وو چې په قبایلي ضلعو کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي او هلته نوې وسلوالو ډلې رامنځته شوې دي. فواد چودري پرون مشال لو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په قبایلي ضلعو کې هدفي وژنې د قبایلو ترمنځ د خپلو دښمنو له وجې کېږي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د سر قمی اداره وای په ملک کې 1.8 کروڑ زیاتو کسانو ته واکسین ورکړ شوې دي. د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر نن په ټویټر باندې لیکلي چې 13 ګڼو کې 3,15,000 نه زیاتو کسانو ته کرونا وایرس واکسین ورکړل شوی. په مجموعي توګه په هیواد کې 1,9,5,523 کسان واکسین شوي دي. تر دې مخکې په خیبر پختونخوا سیند صوبو کې د کرونا وایرس واکسینو د نشتوالي راپورونه ورکړل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په 13 ګڼو کې د کرونا وایرس له وجې 9 کسان مړه شوي دي. د این سی او سی له شمیرو سره سم په هیواد کې کرونا وایرس له وجې د مړو شو شمیره 2,003 ته رسیدلې. په هیواد کې د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 9,00,000 زیات شوی خو له کووډ-19 ناروغۍ 8,95,000 نه زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما مشروای د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په امنیتي پیښو کې د ښځو مرګ ژوبله 80% زیاته شوې ده. ډیبرا لاینز پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته په خبرو کې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ وبلله. نوموړي زیاته کړه چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله 20% او د ماشومانو هغه 30% زیاته شوې ده. د یوناما مشر د افغانستان د جګړې له ټولو اړخونو غوښتنه وکړه چې د شخړو پر مهال د نړیوالو بشري قوانینو له مخې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه.
ګلای ساس خبرونه ویل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لومبی رپورٹ ته بور شو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل په بلوچستان کې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند د یو مشر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ په مړینه باندې د ویر اعلان شوی دی. وکیلانو او سوداګرو درې ورځې اعلان کړی دی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند اووه ورځې د سوګ اعلان کړی دی. نن به د هغه جنازه خاورو ته سپارل کیږي. ایوب ترین پی رپورټ لري.
د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مشر دریم کاکړ د جون په دوشتمه نیټه وویل چې د جون په دوشتمه نیټه به نه یوازې تجارت خپل کاروبارونه بند ساتي، بلکې په مسلم باغ کې به دوی د پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ په جنازه کې هم ګډون کوي.
ټول دکانداران، تاجران د کوچ په ښار کې او د نورو سوبې د ټول تاجرانو سره مرده اپیل کړی وو. پر دوشت تاریخ د بوت پورات مکمل شټرډون وی عثمان خان کاکړ په سو کې او درې ورځې مرده سو اعلان کړی دی او ټول تاجران ته بیاز مردا پیدا چې ټول تاجران مرادي په جنازه کې به شرکت کوي. خدای کړی وو او په ټول صبح کې شته ډون ارتالي نوټ 15 بجې باندې جنازه ده. ان شاء الله خدای کړی چې قانون باندې مرتي به ټول زو جنازې له
دې څخه لمخه چې کله تیر ما شام نه وخت د عثمان لالا جسد د ایمبولانس د لاري د موټران په یو لوی کتار کې د کراچي څخه وکوټ تراول رسیدي. نو په زرګونو کسانو یې د لکبا څخه نیولې بیا د کوټ تر امداد چوک پورې په ډیر درناوي سره استقبال وکړي. استقبال کې واځي پښتانه یا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي شامل نه وو، بلکې په لوی کچ شاریانو چې دا غو تړاو د بلوچستان نېشنل ګوند، جمعیت العلماء اسلام، نېشنل ګوند او منیشنل ګوند ترڅنګ د نورو سیاسي جماعتو سره وو. هغه پر سړکان راوتلي او تر شپې ناوخته پورې د نوموړي د جسد لیدو لپاره انتظار وکړي. په دې ترڅ کې د لکباس په سیمه کې د عثمان لالا د جسد در رسیدو څخه لمخه د مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینې سیاسي وګړو وویل چې د عثمان لالا نظریا با نور هم پولیس کی ټینګ سی.
زمانم زور احمد کاکړ، عثمان کاکړ اسی یو نوم نه دی، عثمان کاکړ یو سوچ دی، عثمان کاکړ یو فلسفه ده چې د مشت پرېښه ول، عثمان کاکړ یو جرأت دی چې هغه صرف په صوبه بلوچستان کې نه، په پوره ملک کې نن هر چنه یو ګورم، هر سړی یو ګورم، هر شذ یو ګورم، د دب پر لاس باندې تور پټی تړلې دا د جرأت سره زموږ اظهار یک جهتی ده. دلته تر پښتنو ورونو بلوچستانو ډېر احتجاج کمپونه لګولې دي.
مانم سردار لوین خان کاکړ دی، عثمان کاکړ یو د پښتانه قام د پاره نه، د سند قوم د پاره، د پنجابی د پاره، بل خصوص د بلوچ د پاره، یعنی دا یو داسې بین المللي ساته سړی و. دا د یو بلوچستان د پاره نه و، نن د یو د پاکستان د پاره و، نه یو د افغانستان د پاره و، دا په بین المللي ساته یو کارمان سړی و. خو موږ افسوس نن موږ خلک پر دې باندې ډیر افسوس کوو چې موږ په زړونو باندې زخمونه دي.
مانم عبدالله ټولو پاکستانو د ټولو قومو زه شکریا ادا کوم چې په دغه غمجنه کیسه کې د مړ سره خاوندی وکی زکه دایو داش سالارو چې د ګر پښتانه، د ګر بلوچ، د ګر صوبیه د پاره د جدو جهد کاوی او داش کارمان سړی چې مقصد چلاله د دې دنیا سولاری.
پلپلو ته د بلوچستان د وکیلانو للوري نن دوی مورز هم د عدالتو بایکاټ روان دی، زکه چې تیر ورځ د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیه بلوچستان بار کونسل لخوا اعلان شوی وو چې دوی به د پخوانی سنیټر عثمان خان کاکړ د مړینې په غم کې درې ورځې سوګ جوړوي. دغه ډول به د عثمان خان کاکړ مړی نن مازګر په خپل اباګنۍ ایدره مسلم باغ کې وخاور ته وسپارل سي. د دې مقصد لپاره جسد په امبولانس کې نن سهار د جلوس په بڼه کې د کوټ څخه د مسلم باغ په لور روان ساتل دي. په جلوس کې په لویه کچه پښتانه، بلوچستان او د نورو قومو سیاسي او مذهبي مشران او وګړي برخه لري. د عثمان خان کاکړ مړی تیر شپه د کوټ په یو سردخانه یا یخچال کې شودل شوی وو. دلته په کوټ کې د حکومت بلوچستان له لوري د پښتون تحفظ مومنت مشر و منظور پښتون ته د پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ د جنازې په لمانځه کې د ګډون اجازه ورکول شوې ده. د صوبایي حکومت له لوري د جون په دوشته منیټه په جاري سوي یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون او د قومي اسمبلی غړی محسن دا ورکولای شي چې کوټ تراسي او د پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ په جنازه او نورو مراسمو کې برخه واخلي. پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ د جون په ولسمه نیټه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د حزب اختلاف و احتجاجي مظاهرې ته د وینا کولو وروسته مازیګر شهباز ټون ته تللی. د ډاکټرانو په وینا چې نوموړی پر سر لګېدلی و، خو د بېهوشۍ په حالت کې چې کله د کوټې وسیول هسپتال ته ورساوي نو هلته یې ډاکټرانو د سر اپریشن وکړی، لاکن د دوازه نوره خراب شوه چې له امله یې نوموړی د بېهوشۍ په حالت کې د جون په 19 نیټه کراچی ته په یو شخصي تیاری کې رسولی و. خو د جون په 20 نیټه ښاغلی کاکړ د کراچی په یو شخصي روغتون کې د 60 کلو په عمر کې خپل سا ورکړی او د امیش لپاره یې د دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې.
د مشال ریډیو د چار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 19 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 21 بجا،
د کرخی په غاړه
په 22 بجو،
مشال آنلاین
په 23 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 14 بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې 14 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 14:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com هم اورئ. د جاني خيلو پرلتوال نن تر هغه وروسته د احتجاج لپاره اسلام آباد ته روان شول چې حکومت سره یې کړو مذاکراتو نتیجه ورده کړه. دوی د مئی له 1.5 راهیسې احتجاج کوي او غواړي له دغې یو ورځ مخکې وژل شوي ملک نصیب خان قاتلین ونیول شي او د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروي وشي. پولیسو ویلي چې دوی د دغه قتل په اړه پلټنې کوي او حکومت وایي د ټولو ترهګرو په خلاف بې توپیره کار روان دی، خو د جانخیلو پرلتوال په دې خبره نه دي قانع شوي. لږ مخکې مې د خپل همکار عمر وزیر نه په دې اړه نور تفصیل وغوښت، هغه داسې معلومات راکړه.
په جاني خلو کې پرلت چې درویش ورځ غلطه یې دوام لرلو، نن یې څلورویشتمه ورځ ده. نن سهار دوی د اسلام آباد پر لور مارچ پیل کړ. سو ساتونه پر چې هغه ټوچی پول سیمه ته راورسېدل چې هغه د بنو ښار نه جاني خیل 28 کیلومتره فاصله باندې په سویلي اړخ باندې پروت، یعنی 2 کیلومتره پورې دوی سفر کړو چې هلته بیا په ګڼ شمېر کې پولیسو لارې نیولې دي، بند کړې دي، کنټینرې هم پې ایښودل شوې دي. خو لا هم دغه پرلتوال چې کم دي کوشش کوي هغه وړاندې راتګ. بنو دلی انتظامیې دلته نور لوړپوړو چارواکو سره خبرې وشوې، نو د نوم نه خودلو په شرطه لوړپوړو امنیتي چارواکو د غرنګې ضلعي انتظامیې چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د لومړۍ ورځې نه دوی د پرلتوالو سره خبرې کړې دي او 13 شپانه غنه یو ورځ وړاندې باندې بل شپه کم دی دوی سره تر شپې نه وخت ادنی 12 بجو پورې مذاکرات دوام لرلو، خو دوی په خبرو باندې سره متفق نشول. لہذا پولیس چې کم دی هغه د لارې بند کړی دی هغه پرې دینه. انتظامیه دا وایي چې دوی نن هم خبرې کوي، حکومت ته ډاډ ورکوي، حکومت تیار دی، کمې ژمنې چې شوي دي هغه به پوره کیږي. پرلتوال لا هم هڅه کوي چې هغه مزاحمتونه کراس کړي. جاني خیلو کې دغه پرلت چې روان شو، نو دوی د لومړۍ ورځې نه هم دغه غوښتنه ده چې د دوی چې کومه په مارچ میاشت کې چې کومه د څلورو ځوانانو باندې کوم پرلت شو، په نهمه ورځ یې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په ناسته کې د دوی سره مذاکرات وشول. نو پرلتوالو د لومړۍ ورځې نه هغه غوښتنه ده د امن باوري کولو لپاره دوی ته ډاډ ورکړل شوی چې هغه د عملي شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
اوریدونکو د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشریږي. په خبر پښتونخوا اسمبلی کې 13 ورځ د 2021-2022 مالی کال په بودیجه بحث وشو. په دې مهال مخالفو ګوندونو ویل چې حکومت د واکمن ګوند او مخالفو ډلغړو ته پرمختګ کارونو لپاره یو شان پیسې نه ورکوي. دوی دا هم ویل دي چې حکومت د مرکز سره د وفاقي حکومت سره د صوبې د پیسو مسله چې د اوبو او بجلی په مت کې ورته قرض پاتې دي نه ده راپورته کړی. پړی د غلام غوث رپورټ اور
د اسمبلی غونډې ته په وړاندې کړل شوی بجټ باندې د روان بحث پر مهال د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي او د حزب اختلاف مرستیال مشر سردار حسین بابک په وړاندې شوی بجټ نیوکې وکړې چې صوبا د وړاندې نه د مرکز نه د خپلو محصولاتو په ترلاسه کولو کې د خسارې سره مخ ده. او په بجټ کې 940 اربع روپۍ داسې دي چې د صوبایي حکومت سره په لاس کې نشته. سردار حسین بابک زیاته کړه چې که خیبر پښتونخوا صوبه له وفاقه خپل وسایل ترلاسه کړي نو دا صوبه به د ټولو نه مالداره صوبه جوړ شي.
او زما فاینانس منیسټر وایي چې دا د دې صوبې تاریخي لوی بجټ دی. لوی زه دې سره اختلاف کوم. تاسو ګورئ چې زما دې بجټ ترو فاورډ هغه 974 اربع روپۍ دی. 974 اربع روپۍ جناب سپیکر دا هغه ټرمینالوجي ده چې دا 974 اربع روپۍ زمونږ پښتونخوا صوبې له پکار دي. پرون نعمت الله خان خبره وکړه چې په دې صوبه کې په 13 کالو کې یو پرائمری سکول نه کمپلیټ کیږي. تا تر شان یو ناراضی نه تا کنوی د 371 نه که د 1000 اربع روپۍ سکیمونه ورکې دغه ممبران مونږ بزو افتتاحګانې به کوو. مونږ ته به خلک هارونه لګئ بیا به پاتا ته کاله کې یو سکیم نه کمپلیټ کیږي. که مونږ ته خپل آئینی حقوق میلاو شو مونږ هغه خلک یو چې مونږ به مرکز له کرر ورکو. جناب سپیکر
د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلۍ د حزب اختلاف غړي جمشید مومند وویل چې په بجټ کې دي د حزب اختلاف او د حکمران ګوند د غړو ترمنځ وسایل په منصفانه ډول وویشل شي.
صرف د ټوبیکو نه هر کال په فیډرل اکسایز دی اٹھای کې مور دین 200 بلین روپیز دا مرکز ته ځي او دا هغې کې زما د علاقې شر کم از کم 30-40 اربع روپۍ دی. او په هغه 30-40 اربع روپو کې صرف د ټوبیکو نه ځي زما د زمیندارو په محنت باندې په هغې کې زما علاقې ته 1 روپۍ فنډ نه میلاوېږي. دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده.
د اسمبلۍ د حزب اختلاف غړي سمر هارون بلور وویل چې په بجټ کې د نوي ان اف سي ایوارډ نه د پیسو ترلاسه کولو اندازه لګول شوې ده. خو دا معلومه نه ده چې د نوي ان اف سي ایوارډ لاندې به د صوبو ترمنځ د وسایلو د تقسیم نوي فارمولا کله جوړیږي.
اپ کمنګ ان اف سی ایوارډ سے جو ایکسپیکٹڈ فیگر ہے
پر بجٹ کی در روان ان اف سی ایوارڈ نا ممکنہ د بجٹ تر لاس کولو عدد شامل کړی شوی دی. چې په یو خبره نور صوبې تر اوسه متفق شوی ندی نو د وخت نه مخکې داسې شمیره اسمبلی ته وړاندې کول د شمیرو او حساب یو دوکه ده.
صرف عوام کے ساتھ نمبرز کی ہیرا پھیری کرنے کے مترادف ہے.
خود حکمران گوند غړو او صوبائی وزیرانو د خپل وړاندې کړل شوی بجټ ستاینه وکړه او د بلدیاتو صوبائی وزیر اکبر ایوب وویل چې دوی به هڅه کوي چې د وفاق نه خپل وسایل ترلاسه کړي.
ایچ این قاضی فارمولا پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے آنے کے ساتھ نہیں آیا.
دا ایچ این قاضی فارمولا دا پی ٹی آئی پدور کی نہ دراغلی دا خو دیش کالا پخوانی خبر ادا. نواز شریف چی پخوا وزیر اعظم ہو نو پا دریو کی دو حصے اکثریت ور سرهم ہو. خو مونگ با دا خپلو حقونو ترلاسه کولو لپارا مبارزه کوو او چی پا کوم ورز ضرورتو نو دا حزب اختلاف ملگری با هم دا زان سر اسلام آباد تا بوزو. خدا محل ہر سا تر کنٹرول لاندی دی
اور اپنے حقوق لیں گے. جناب سپیکر فی الحال تھنگز آر انڈر کنٹرول.
خود حزب اختلاف غړی وای په تیرو دریو کلونو کې صوبایي حکومت د بجلی د خالص منافع په مد کې یوازې 40 اربع روپۍ ترلاسه کړي دي او د ایجین قاضي فارمولې لاندې مرکز ته د صوبې 5.5 اربع روپۍ ورپوري دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. اوس یو بل رپورټ ورزو د پاکستان حکومت وایي چې په قبلي ضلعو کې وسلوالې ډلې نشته او په هغه عمر زور نشته لکه پخوا چې وي. دا خبرې د مولانا فضل الرحمن د هغه څرګندونو په مقابل کې ویل شوې دي چې هغه ویلي په قبیلي ضلعو کې ځل بیا وسلوالې ډلې رامنځته شوي او د ناامنیو جوړولو وجه دي. په اړه د مجید بابر رپورټ.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې په قبایلي دلو کې د هدفي وژنو تر شا لویه وجه زړې قبیلوي دښمنۍ دي او په یادو سیمو کې د نوو وسلوالو ډلو د شتون په اړه د پی ډی ایم د مشر مولانا فضل الرحمن خبره بی بنیاده او د نامنۍ خبره مبالغه وبلله. د جون په 2 له مشال ریډیو سره په خبرو کې فواد چودري وویل هیڅ وسلوالې ډلې نشته. دا پخوانی قبیلوي دښمنۍ دي او په خاصه توګه دا ستونزې هغو سیمو کې دي چېرته چې د ځمکو تنازع نه دي حل شوي. مولانا فضل الرحمان په خپله حلقه انتخاب کې د پاتې کېدو لپاره د مبالغې نه کار اخلي. هغه خو د قبایلي ضلعو د انضمام پر ضد و او اوس هم دی. د هدفي وجنو چې کومه ستونزه ده د ځمکو تنازع حل شوي نه دي او دا معلومه خبره ده چې د ګڼ شمېر هدفي وجنو تر شا بنیادي وجه ذاتي دښمنۍ دي. زمشو ضلعو کې موجوده صورتحال دا دی چې د جنګ نه پس سفري بندیزونه نرم کړل شوي دي او د لسیزو پس امنیتي وضع عادي حالاتو ته نږدې ده. د قبایلي ضلعو د خراب امنیتي صورتحال په اړه د پی ډی ایم د مشر مولانا فضل الرحمان دا څرګندونه په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې د مئی په 1 د نیمه قبایلي سیمې یعنی خیلو د یو ملک د وجنې نه پس ولس د هغه د مړي سره د 13 ورځونو په احتجاج ناستي او په سیمه کې د بشپړ امنیت غوښتنه کوي. د جون په 22 په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال مولانا فضل الرحمان د ریاست نه پوښتنه وکړه چې تاسو ولې وویل چې په زمشو ضلعو کې ترهګري ختمه شوه؟
دهشتګردي دوباره سر اٹھا رہی لیکن کیوں سر اٹھا رہی ہمیں شبہ ہے
ترهګرې بیا سر راپورته کړي خو ولې سر راپورته کوي؟ زمونږ دا شک دی چې داسې حالات د ریاستي ادارو د سترګو وړاندې او ملاتړ سره رامنځته کیږي. بلکې زه دا وایم چې د دې تر شا هم د دغو ادارو څه ناڅه ځکه لاس وي چې په زمشو ضلعو کې د پوځ د پاتې کېدو لپاره جواز پیدا کړي. نو ځکه اوس نوې نوې ډلې رامنځته کیږي، هغوی هدفي وجنې کوي، دینی عالمان وجنی، ځکه په قبایلي ولس کې د عدم تحفظ احساس زیاتیږي. ولې قوم ته وویل شول چې ترهګري ختمه شوه؟ ولې قبایلي ولس ته وویل شول چې هلته حالات پوره نه شول؟ موږ دا ګڼو چې مختلف ادارې د خپل برلاسیتوب لپاره داسې حالات جوړوي. د ضربی اعظم په نامه د عملیاتو نه پس امنیتي او حکومتي ادارو قبایلي سیمې د وسلوالو ډلو نه پاکې ګرځولې وې. په موجوده نامنۍ تر شا په سیمه کې د نو وسلوالو ډلو په اړه د دفاعي چارو پوه رحیم الله یوسفزي د جون په 22 مشال ریډیو ته وویل د شماری وزیرستان د صوبائی اسمبلی غړی میر کلام بیا وایي چې په 2013 کال کې شمالی وزیرستان ته د بیکورشو خلکو د ستنېدو سره سم د نامنۍ او هدفي وجنو نه ختمیدونکې لړۍ پیل شوې ده او د پی ډی ایم د مشر مولانا فضل الرحمان د څرګندونو په اړه زیات کړه.
مولانا صاحب خبره بالکل تایید کوم، هغه درسته ده، ځکه چې هغه په دې خیونو کې د وخت نه د دوی سره بنیادي طور باندې ملګري هم وي او دا ښایي دوی په شریکه سره چلولو را چلولو نو بالکل هغه ټیک وایي. خو زموږ په علاقه کې روزانه په دفي وژنو کېږي را کېږي، د 2013 نه کتر والی ده نن ورځې پورې، نو په هغې کې صرف په شمالي وزیرستان کې په 300 نه زیاتې دفي وژنې شوې. بیا که ته ورسره د جنوبي وزیرستان والا میلاو کې یا د پخواني افارس چې ورته وایي د جاني خیلو والا یا د دا که ته ټوټل سره میلاو کې، نو ډېر زیات تعداد جوړیږي چې په دې کې هدفي وژنې شوې دي، په دې کې بامي چاودنې هم شوې دي.
خو د خیبر پښتونخوا د داخله او قبایلي چارو د امنیت سکتر محمد آصف د جون په 22 مشال ریډیو سره په خبرو کې هدفي وژنې یوازې د قبایلي سیمو نه بلکې د ټول پاکستان مسله وبلله او زیاته یې کړه. که تاسو یوازې قبایلي ضلعو کې د هدفي وجنو خبره باندې تمرکز کوئ نو د دې معاصره هیڅ ثواب نشته. دا صورتحال خو په ټول پاکستان کې روان دی، کراچۍ کې هم دی، پېښور کې هم، اسلام آباد کې هم. په پاکستان کې داسې ځای وخایا چېرته چې هدفي وجنې نه کیږي. د خیبر پښتونخوا د داخله او قبایلي چارو د امنیت ځانګړي سکتر محمد آصف وویل چې د جاني خیلو د احتجاج کوونکو ټولې غوښتنې حکومت د یوې لوزنامې له لارې منلې او په هغه لوزنامه عمل هم پیل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. مومند تزوال ته په بارانی سیمو کې کروندګر شکایت کوي چې کله باران نه وي نو للمی د للمی زمکی دی او دوی هغه سی فصلونه تین نشي حاصلوله. زموږ همکار شنواز ترګزه د مومند او اقربډاک سیمې ته ورغله او لا غزه یې دا ریپورت جوړ کړی.
پیته کلن اجم خان لکور د اوبو وړو کې پیپ راوسته او خوا کې د دنیا باجری او د بندو درې کیاري وبکولي بلچای پلاس کوا چې له یوې نه بلې کیاري ته اوبو واړوي. اجم خان په قرب ډاګ مومند کې 22 کانال پټه ده خو کروندا په یو کانال زمکه کوي.
لیکي دا دنیا د نور کوڅې شي یو د باجرا ده
دنه خرڅه کزان
ده دا ځان د مړ خرته کې چې بری وبو وت شي وکي
دې لن مونږ به تاسو مره غنم د یو کال غستل چې کله ډیر باران نو تا ته یاد شي
منګه له دېخ منم کړي سروې خیم کړي مطلب له خوتي بارانونه یو وطن آباد
دا غنم کې جوړ
غنم غنم
ها او اوس د سو کالو چې دا لن مګه کړل نه د باران نه وځي
دا تقریبا چې یو لس دولس کال کېږي چې موږ نه دا کارل
تخم مو ګرځي کله شیندلې ده چې شوی نه
سکه اړ وکم شیندلې چې وینه کړم ما سکه
څومره تخم
تقریبا چې یو دوه دوه نیمه تخم هم کېږي
د تیرو درې کارونو راځي په جمع کې خو کم کوز بارانو نه وشي خو په اوړي کې بارانونه نه کېږي. د زراعت د محکمې مومند د معلوماتو تر مخه په مومند کې د بارانیز مکو تعداد 2000 اکر دی ولې نه ریز مکی 5000 اکر دی. تا اجم خان پشان اجمل خان نومې د قربډاګ وسیدونکو هم د سوکړی د وجد اوبو د کموخت شکایت لري.
نه اوس بارانه کم وخت نه سوکړه د ويم د سکر اوبو ولا اجم ته دومره تکلیف دی چې خځه کله یو زیل زو کله بل زیل زو څوک یو لور کی څوک مونږه پټی ته کی دی او دا خبرې دی وروره
او چې کارې نو څه کوي
بس دا غنم کرو پیاس کرو دا سودا کرو
چې بارانه نو سوکړی نه هغه ټیم کوبل خو فصل کړو
دا سي فصلونه چې خو خسته فصلونه
سکل د اقرب ډاک په للمو کروند نشته د سکولونو ماشومان لګیاوي او په دغه للمو کې د کرکټ لوبې کوي. مټي دامن او چار صدی ته د وتری سرک نه پاس د برانخیلو کورونه دي او د سړک لاندې کروندې ځوانانې د ورځې غورونو ته د کان وستو د پر ورځي او یا بیا په نزدې کانټو کې د کانونو ټرکونه ډکوي. شپې ته کلن ولیبسید غر ته خو نه وتلې خو لګیو د ځنګلي ککر ځینې څانګې په اره ریبلې
سبزی
په مومند کې د زراعت د محکمې د معلوماتو تر مخه 6000 او 800 اکړه د غنمو د کر جوګز مکړي ولې په 2800 اکړه زمکه جوار هم کرلې کېږي. دوی وايي د مومند زمکه او غورنه 2 لک او 1.5 اکړه دي چې یوازې په 9% زمکو باندې کار کوي او نور بيخي شاړې دي. د زراعت د محکمې په وینا کبارانو نو وشي نو په للمو بیا غنم شړشم او وربش غوټو کېږي دین لکه د سک کل پشان سوکړه کې للمې هم شاړې پاتې کېږي. شانواز ترغزه ماشاد ریډیو پیښور.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یونی مبجې شو راځي چې له بلایس څخه خبرونو لنډیز وو. په بلوچستان کې سوداګرو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي صدر عثمان خان کاکړ په مړینه د درې ورځو د ویر اعلان کړی او نن یې د کوټې په ګډون د بلوچستان په لوی ښارونو کې کار بندیز دی. پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ د جون پر 18 په خپل کور کې ژوبل منل شوی وو او د جون په 20 د کراچۍ په اغا خان روغتون کې سا ورکړه. عثمان خان کاکړ جنازه نن مازدیګر 5 بجې په مسلم باغ کې کیږي. د شمالي بلوچستان په داخلو او میرعلي کې په هدفي بریدونو کې 2 پولیسوالا وژل شوي او 3 زخمیان دي. دا خبره د میرامشاه د پولیسو چارواکي او ځايي خلکو نن مشال ویل پکړي. د دې په وینا نامعلوم وسلوال په داخلو کې 2 رونه کانسټیبل نورزیب او کتاب الله وژلي. بلخوا تیره شپه نامعلوم وسلوالو په میرعلي اي پي اس سیمه کې بل هدفي برید کې 3 کسان ژوبل کړي دي. دغه پیښو ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري په قبایلي او په ضلعو کې د وسلوالو ډلو د مجبورۍ په اړه د پاکستان جمهوري تحریک د مشر مولانا فضل الرحمن څرګندونې بې بنیاده ګرځولې دي. مولانا فضل الرحمن د جون په 16 په خبر کې خبري غونډه ته ویلي وو چې په قبایلي ضلعو کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي او هلته نوي وسلوالو ډلې رامنځته شوې دي. خو وفاقي وزیر فواد چودري پرون مشرانو ته ویل چې په قبایلي ضلعو کې هدفي وژنې د قبایلو ترمنځ د دښمنۍ له وجې کېږي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د سار قانوني اداره وایي په هیواد کې 1.8 کروڑ زیاتو کسانو ته د کرونا وایرس واکسین ورکړل شوی دی. نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سینټر نن په ټویټر باندې لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 3,15,000 نه زیاتو کسانو ته د کرونا وایرس واکسین ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس د وجې 9 کسان مړ شوي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر نامه مشروای دا روان کال په لومړی درې میاشتو کې په امنیتي پیښو کې د ښځو عمر پر ژوبله کې 38% اضافه شوې ده. دا خبره د لانچ د پرون د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا د وی آنلاین غونډه کې کړې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له ګلاس غمو د خبرونو لنډیز واورید. اوسم د نجیب امیر جوړ کړی د مشال ریډیو مجله خبرونه او روچ کلتوري ادبي پروګرام دی.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګلاله اوریدونکو د خپل قربا نجیب امیر سلامونه قبول کړي. دا ونی د افغانستان د یو پیژندل شوی هنرمند عبدالله مقری او د خیبر پختونخوا د یو مشر لیکوال شاعر او نقاد محب الله شوق پر مړینه مرکه او د رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان د وی بل برخه ترجمه اوریدل شي. افغان هنرمند عبدالله مقری د جون په 16 د کوټنون لس ناروغي له وجې په کابل کې وفات شو. یو ورځ وروسته د جون په 20 په دولتي پروتوکول سره عملته په کابل کې خبرو ته وسپارل شو. هغه تر 18 کال وړاندې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ په کوچال کلی کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. هغه په غزنی، کندهار او کابل کې لومړنۍ، منځنۍ او لوړې زده کړې کړې وې. عبدالله مقری هنري نړۍ ته له داخلېدو وړاندې د شاعرۍ په میدان کې قدم اخیو. خدا چې هغه مهال د زنو نزاکتونو لوجې هنرمندانو دغه شیرونه نه ویل نو د پخپل مټی راون غاړلې او د سندرو دنیا ته داسې مخه کړه چې بیا تر سلورو لسیزو پورې پښتون ولسته حماسي ترانه ویلې. د افغانستان د رادیو ټلویزیون مسؤلین وایي د هغوی په آرشیف کې د عبدالله مقری نادرې آډیو او ویډیو سندرې خوندي پرتې دي. عبدالله مقری هم لکه د اکثرو نور افغانانو د جنګونو له وجې اړ شو چې افغانستان پرېږدي او پاکستان ته کډوال شي. هلته ډېر کلونه په پېښور او کوټه کې تیر کړي دي. بیا وروسته په متحده عربي اماراتو او امریکا کې هم ژوند کړی خو سایه د وطن د پلازمېنې په غېږ کې کابل کې ورکړه. عبدالله مقری خپل محبوب ولستا سلګونه سندرې او شعرونه تر شا پرېښودل. تر څنګ یې دوې لوڼې او پنځه زامن هم شته چې په منځ کې د نوي سبک ځوان هنرمند میر خان هم دی. میر خان په پښتو او دري ژبو سندرې وایي او د فرهاد دریا لاره تعقیبوي. موږ د نوموړي پر مړینه د خیبر پښتونخوا د یو هنرمند کابل جان سره خبرې کړې دي. کابل جان په سر کې دا پوښتنه ځوابوي چې د عبدالله مقری مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره څومره لویه ضایعه ده.
یار صاحب ژوند تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې مونږ په دې خبره کې شریکو ډیره مهرباني او د مخالفم چې کوم هغه خو ډیر یو د مو یو داسې سندرغاړی و چې هغه یو د وطن او د شودغا ډیر ښکلی سندرغاړی و او ډیر نقصان د مو موسیقیته په باندې ورسېده.
صحیح.
او بس خدای دې جنتونه نصیب کړي، الله دې خپلې جنتونه ورکړي. والا ډیر په مار باندې خپه شوی یو او ټول نړۍ ته نقصان ورسېده، بس خدای دې ته جنتونه ورکړي. او ډېر ښکلی فنکار و، ډېر ښه سړی و، ډېر ښه فنکار و. بس موږ ورته دعا کوو، بیګامې ته دعا کړې ده، خدای دې جنتونه نصیب کړي.
آمین.
نو بس فنکارانو ټولو باندې موږ خپه کېږو. والله
صحیح. او درته وایي کابل جان استاد چې عبدالله مقری چې و یوازې افغانستان کې مشهور و کنه په پښتونخوا کې هم خلکو پېژانده او خلکو ورسره مینه لرله.
یار صاحب هغه خو یو داسې گلوکار فنکار و چې هغه والا په بار ملکونو یورپ کې خلکو پېژانده او ټول پښتونخوا کې خلکو پېژانده، ځکه چې هغه به ټولې ځینې نغمې او سندرې او غبې ویلې ترانې به یو قسم کې ویلې کنه.
جی جی.
نو ډېر ښکلی فنکار و، ښکلی گلوکار و، بس خدای دې جنتونه نصیب کړي. نو پېژانده ټولې دنیا ویلې نه پېژانده، هغه خو مشهور ډېر مشهور سندرغاړی و او ډېر ښه سړی و او ډېر دروند سړی و. بس هغه یو جدا یو داسې فن کړی دی چې هغه لکه ټول عمر یې دغه ته ور کړی دی، ملک د وطن سندرو ته او وخت یې په باندې تېر کړی دی.
عبدالله مقری سره د نږدې نه لیدلې و کله؟
دا پیله چې راغی دی د افغانستان نه راغی. ډېر غریب په ډېر په بد حالت کې و، په بد سات کې و. نو شوالی استاد دره و په ډبګری کې، بیا خدای شته د پاغې مکې با نظام و شوالی استاد ته پیله راغی کنه. نو ما بیا پیله پېژنګلی او نسته مو د هغې نه وسه وشو. بیا دوبی کې علیم کې مو بیا د یو پروګرام ته راغلی و، بیا دوبی راغلی په سټیج باندې پروګرام و. بس هغه کې ورته مو پېژندلی خال بیا مومی راغله لومو په کې شریکات وکمون چې خیال دی د بار بغنه راغلی دی، د ملته راغلی دی. نو مو په کې چې سب د واسه څه کېدل نظرانه مې ته په وجا باندې کېښله. نو داسې ما نږدې لیدلی و او ډېر یو وجسکوی سړی و، ډېر ښه انسان و. بس خدای دې وبخښي.
آمین. صحیح. او کابل جان استاد درته وایي چې کورونا خو په افغانستان کې او په پاکستان کې ډېر شاعران او هنرمندان وژل، ډېر تاوان یې ورساوه کنه.
ډېر تاوان یې ورساوه، ځکه چې دا خو یو ډېر ښه ښکلی گلوکار و، ډېر ښکلی فنکار و. ډېر نو بس داسې وي چې دا وړاندېنی کوم فنکاران هم دي، هغو د خپل وطن د ځمکې لپاره ډېر خدمتونه کړي دي او ډېر ښه شعرونه یې ویلي دي، کار یې کړی دی. نو خود نقصان رسیږي چې داسې فنکار وفات شي یا مړ شي، هغه باندې خو خامخا نقصان رسیږي.
صحیح. کابل جان استاد، ته خپل احتیاط کې د کورونا له وجې نه چېرته چې د خلک خادې ته بلي یا مجلس ته ورځي کنه، نن سبا څنګه حساب؟
یاره زه خو خدای ګواه یار، خدای سرې ته مې ځوان پرېښی دی او بس مور چې بس الله به مساتي او نه مې دی داسې کړی. او بس الله مې ساتي، شکر دی اوسه پورې خو خدای ساتلی دی، نه بعد به مو خدای ساتي.
نو خلکو ته به څه وایي چې احتیاط دې کوي کنه؟
نو خلک کوي ولا چې
دا سندرغاړی کابل جان چې د عبدالله مقری په مړینه یې مشال لډیو ته خپل تاثرات وړاندې کول. اوس راځي د لږې شېبې لپاره د عبدالله مقری په واسه کې له دې سندرې خوند واخلو.
جنت دنیا سفلا مل کر سکا
ځواني مرګي پود غلار سره د غلامي نه سربدار ځواني مرګي پود غلار سره د غلامي نه سربدار ژوند په دنیا
تسود عبد الله مقری فواز کی سندر اوریده مشال رډوی مجلې تغوکه د کورونا وبا د مردان مشر لیکوال شاعر نقاد او د رډیو پاکستان او پیښور ټلویزیون په خوانې کارمند محب الله شوق هم د تل لپاره د خپل مینوالو لسترګو پنا کړ. شوق د جون په 19 په پیښور کې ساور کړه او حمل ته خورو ته وسپارل شو. ما د نوموړي پر مرګ دغه د ملګری لیکوال شاعر نقاد او صحافي روخان یوسفجی سره خبرې وکړې. روخان په سر کې دار وخت شوق پاړه لړ معلومات ترکوي.
محب الله شوق خو د مردان د تورو کلی تورو کلی مکان اللہ سو ادری پنزوسم کے پیدا شیو اپنار نمی صفی اللہ او د تورو نا د تعلیم و دا غنب پس چکم نینو بیا سو وقت تی پا دی کراچی کم تیر کڑو و سو دا ملازمت پا چکر کی او بیا چکم دینو دغه تراغلو دلتا دا چکل دا چکلالا پاکستان ٹیلی ویژن دلتا رالو پی خورتا سٹیشن کرن اولو دلتا بیا دی بطور اغا سکرپٹ رائٹر چکم نینو پاکستان ٹیلی ویژن سرا دلتا ملازمت دا خشو
صحیح
او دی سرا سرا با پا ریڈیو پاکستان پی خورتا ام چکم نینو دا فیچر بم لیکلو سکرپٹ بے لیکلو او بیا صداکار لکا دا کمپیر په هیزوم چې کوم نه مختلف پروګرامونه او دغه به کول
صحیح
شپه ورځ او دغه او بیا په دغه حواله سره په خپل مهنت او دغه سره د پاکستان ټلی ویژن لکه دی وخت چې دغه کېدون دا د سکرپټ ایډیټر په هیز باندې بیا دی دغه شو دا ریټایر شو کنه د ملازمت نه
او روخان صاحب محب الله شوق پښتو ادب ته په کومو څنګه کې خدمتونه کړي
شوق صاحب خو بنیادی طور چې کوم نو شاعر مو او د شاعر سره سره هغه ډیر ختن دي ته تنظیم مزاح به دي تر ډیر مزیدار
bale bale
او تکلونه هم چې کوم دینو هغه ډیر خو تکلونه هم لیکلي دي خو خاص کر د ریډیو د پاره او دغه د پاره او خو دې سره د چون نلوی دغه چې کوم نو دا ډرامي دي
صحیح
او پاکستان ته ریډیو ډرامي هم لیکلي دي پی ٹی وی ته هم ډرامي لیکلي دي او د شوق زما په خیال تر ټولو لوی کار پښتو ادب دا چې خاص کر د مردان د سیمی هغه شاعران ادیبان چې هغه پاکستان ټلویزیون باندې نه دا هغه ته تاسو ریکارډ شیو نه چې هغه راغلو مشاعره کې یا تبل سو پروګرام کې برخه اخیسته و محب الله شوق هغه خلکوم چې کوم دینو په پاکستان ټلویزیون په شیشه باندې معرفي کړی دی ریډیو پاکستان په ذریعه معرفي کړی دی
صحیح
او لکه زمونږ یو ډېر لوی نوم ډراما نگار زمونږ خملګری نورالبشر نوید غوندې شخصیت چې کوم دی پاکستان ریډیو پاکستان او پی ٹی وی ته راوستل او ډرامې دغه ورته یعنی دغه روح ورکول دغه لار ورته ښودل که نه
صحیح
خو تنظیم مزاح به ډېر خاص بنیادي طور شاعر هم مو خو تنظیم مزاح به هم لیکلو نور خو هم نور عالم فاضل سړی و
صحیح
ډېرو سیزونو باندې پوهېدو په تنقید باندې پوهېدو او په دغه باندې
صحیح
او میدان تر دغه
صحیح او روخان صاحب د دغه کتابونه چاپ شوی دي کنه ځکه په مجلو کې خو ما لیکنې لوستې دي په اخبارونو کې شاعری هم راغلی ده او نثر هم لیکلې د کتابونو معلومات یې زنه لرم صحیح چاپ کړی وو یا څه تې پاتې دي
داسې ده چې د شاعری خو ډېره کړې ده د شاعری کتاب یې نه ده چاپ او هغه د دې په ژوند او دغه باندې مغره غونډه شوې ده نو شاعري کتاب نه ده چاپ او د نثر د دغه تنظیم مزاح او یا د تکلونو ورته ویل شي د شو ګلار نومې دغه کتاب چاپ دی هغه خور شوې ده لمخ کې نه او دغه رنگ بیا په مختلفو مجلو کې دغه نثري لیکونه هم چاپ شوې دي شاعري هم چاپ شوې ده خو د شاعرې کتاب چې کوم دی دا مکمل هو دغه شو او خدای دې وکړي چې لکه دا کتاب زموږ خدل تلک بیا اداري هم شته دی کلچر ڈپارٹمنٹ دے اکیڈمی دے بیات دے یا پخپل دما په خیال چې پاکستان ټلی ویژن ته د ډېر لوی خدمات دي
bale bale
او بل دار چې د دې کوم ډرامې لیکلې دي ریډیو ته یا ټلی ویژن ته د سره نور بلا پروګرامونه مملي کړی فیچر لیکلې دي نو په کار دي چې دا سيزون راغون شي او کتابي بڼه کې ولس تور شي نو ما په خیال کې غټه غټه وروړي پښتو ادب ته.
سي روحان صاحب تاسو د دوی د پېښور رادیو او پېښور ټلویزیون لپاره د خدمتونو یادونه وکړه، څومره کارونه یې د دغو دواړو ادارو لپاره کار وکړل او سرګن کارونه یې څه څه و په دغو دواړو ادارو کې؟
داسې چې زما په خیال خود چې مونږ داسې خبره کوو نو روغ څلوېښت پنځه څلوېښت کاله د ریډیو او ټلویزیون دغه ته دغه وکړو، کم از کم څلوېښت کاله.
صحیح.
او خاص کر ما خو تاسو ته ووایي چې په ابتدا کې لکه د کمپیر د صداکار په حیث باندې هغه وخت خلک د ګوتو د شمیرو، بیا د ریډیو په تقاضو، بیا ریډیو ډرامې لیکلې، بیا دې سره سره طنز و مزاح او یا فیچر لیکلې په مختلفو سماجی مسلو باندې هغې باندې لیکل، او پاکستان ټلویزیون ته لکه سکرپټ رائټر په حیث باندې د بلا سکرپټونه لیکلې دي، که چېرته پروګرام بشو سو به دغه مثال چې ته په یو ځای باندې به پی ټی وی چې کوم دی نو یو دغه ریکارډ کولو مثلا په سیلس دغه باندې که په سوات او که په بل ځای نو هغې دپاره ډېر بهترین سکرپټ به دېری کړو. ځکه چې محبوبالله شوق دغه علم لرلو چې د یو علاقې یو دغه چې کوم دی نو د هغې تاریخ او د هغې دغه به او څنګه به هغه سړی لیکي. نو زما په خیال چې کم از کم که مونږ حساب کوو نو روغ څلوېښت کاله چې کوم دی نو د ریډیو پاکستان بیا وروسته خو پاکستان ټلویزیون ته دغه خدمات چې کوم دی نو د پښتو ادب ته او دغه ادارو ته ترسره کړي دي.
او دې د ساحو لیکونکو مرکې او کېدای شي د نورو ادبي جرګو غړي هم پاتې شوي وي په ساحو لیکونکو مرکه کې، خو چې زه به درتلم او تاسو به ملته وایي شوق صاحب هلته و، نو په دغو جرګو کې زما پوښتنه دا ده چې ده به د نقاد په حیث ګډون کوو که نه د شاعر او د لیکوال په حیث باندې؟
یاره دا شو خود دغه حوالے سره د نقاد په حیث هم چې ده به بس کې حصہ غشتا بنیادی طور دا ده چې ولسی ادبي دا مردان ولسی ادبي جرګه په دا ډېره زړه جرګه و مردان کې دغه د جرګې دی اندے شمس القمر دی سیف دی او قمر رئیس سیف دی اقبال بابو دی ڈاکٹر سار سیف دی نو د دوی التنا د مردان نه دغه یو دغه شو و روزنه او دغه شو کوم په دغه هغه بنیادی کسانو کې په سینیئر کسانو کې، او بیا ولسی دغه کې څاولې کونکو مرکه کې به شوق چې کوم دی نو خاص کر په نصر مانی چرته به دغه.
صحیح.
نو د شاعر په هیڅ قوم لکه په شعر به په شوق کې حقیقت دار چې دننه یو ډېر ښه نقاد موجود و، خو هغه د چونکه ملازمت له وجې نه دغه خپل دغه د وجې نه هغه وخت او هغه دغه پاملرنه دې خو نه کا دغه ضرورتونه د ټلویزیون او دغه چې هغه به دغه نور پروګرامونه یا نور سوزنه به لیکل فیچر یا طنز و مزاح یا ډرامې وغیرہ کنه.
صحیح.
نو هغه نقاد چې کوم دی نو هغه په پوره ډول را سرګند نه شو د دغه وجه کې ډېر ښه په تنقید منم ډېر ښه خو لرونکی سړی او ډېر لوست سړی.
روحان صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې محب الله شوق په ډېرو ادارو کې کار کړی، ریډیو پاکستان له پېښور تلویزیون ته سکرپټونه لیکلي دي، د ده ډرامې شته دی هلته، د ده به نور خدمتونه هم وي، او نو ستاسو په خیال د دغو ادارو څه مسؤلیت جوړیږي، یا د خیبر پښتونخوا د حکومت د کلتور د ادارې څه مسؤلیت جوړیږي د چا سره چې دی وابسته پاتې شوی یا نه دی پاتې شوی خو ډېر لیکلې کړي دي، دی د دې سیمې د دې خاورې یو بچی و، خدمتونه یې کړي، نن دی وفات شو، دنه چې کوم آثار پاتې دي د دې د را څرګندولو لپاره ولس ته وړاندې کولو لپاره دغو ادارو ته څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې دوی خو بنیادی کار دا دی چې دې سره خو زما هېر شول چې دلته دا د ایویټی خیبر چینل چې دی نو هغې ته هم شوق ډېرې ډرامې او دغه لیکلي دي.
صحیح.
او د خاص کر د پاکستان ټلویزیون او د ریډیو پاکستان زما په خیال د دوی خو دا مسؤلیت جوړېږي چې او که دغه نه وي نو زموږ دلته کلچر ډیپارټمنټ دی، زموږ د حکومت دا نورې ادارې دي ادب سره، نو که نور څه نه شي کولی هغه خوټه کې چې ډېر بیمار او ډېر په بد حال کې هغه غریب چې کوم دی نو وخت تیر کړو، نو دا هغه ډېر ښه شاعر و او ډېر ښه سیزونه لیکلي دي، نو که دا زما په خیال دې ته پاملرنه وشي او په سرکاري توګه دغه سیزونه دغه ادارې دا کتابونه ورته چاپ کړي نو فکر کوم چې دا هم د پښتو ادب دپاره ډېره لویه یعنی ګټور ګام یو ګټور کار به وشي.
دا ورو خان یوسفزی چې د محب الله شوق په ژوند کار او مړینې د مشال رادیو سره خبرې کولې. په دې نړۍ کې لیکوالان مړشي خداغوی افکار ژوندې وي. اوس درته د همداسې یو لیکوال د کتاب خبرې دراورو. دا لیکوال رسول حمزه توف ته او موږ په مشال رادیو مجله کې داغه د مشهور کتاب زما داغستان ژباړه وخت په وخت وړاندې کوو. رسول حمزه توف ته پخوانی شوروي اتحاد داغستان سیمې سره تړاو درلود. د سپتمبر په اتمه کال 1923 کې زوکړې او د 2003 کال د نومبر په دریمه وفات شو. د د مورنۍ ژبه اوار وو، لیکلې په روسي ژبه هم کړي او د لیکنې د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې ژباړل شوې دي. په دې برخه کې رسول موږ ته یو کیسه وړاندې کوي چې په کې راغلي چاته په کم نظر نه دی کتل پکار. کېدای شي د ملنګۍ جامه کې ولاړ تن د وخت پاچا وي، او دا هم کېدای شي چې د پاچا په لباس کې ولاړ تن یو ادا کار وي. نو را سره پاتې شي، لدی کیسې خوند واخلي، او د ختمې دو سره به د مجلې دا غنه هم پاتې ورسیږي. زه تاسو ته د بلخار د یو سیدونکي او د هغه د سست آس کیسه کول غواړم. دغه تن پر خپل آس لخاورو جوړ لوخي، منګي، جامونه او داسې نور سیزونه بار کړل او ورسره ما نږدې کلو ته د خرڅلاو لپاره ووت. په هماغه ورځ په یو بل کلي کې د آسونو د ځغاستې مقابله وه چې په کې د ګډون کولو لپاره تکړه آس ځغلوونکي راغلي وو، او آسونه هم د هغوی په شان تیز او چالاک معلومېدل. په شاوخوا سیمو کې دغو آس ځغلوونکو د هغوی آسونو خپله یو پیژنګلوي لرله. دغه آس ځغلوونکي په بدن روغ او ښایسته ښکارېدل. د هغوی د آسونو هم څه ځواب نه و. د آس ځغلوونکو په سترګو کې زړورتیا لیدل کېده، او آسان هم د مقابلې لپاره بې تابه ښکارېدل. همدې وخت کې چې منډه پیلیدونکې وه، د بلخار سوداګر هم د خپل تنبل آس سره همغې لارې ته خدای ورسو. هغه ستړی ستړی و، خوب برته، او دغه آس هم له خوبه ټالې وهلې. آس غلوونکو پر دغه سوداګر او دغه پر آس رشخن وهل پیل کړل. راځه ته هم موږ سره په منډه کې برخه واخله، دا آس دې له مقابلې مه محرومه وه، ده ته چانس ورکه چې په منډه کې برخه واخلي او خپل زور وښیي. رازا که نور څه نشي کولی، موږ پسې شاته شاته رازا، او زموږ د آسانو پریوتې نالونه راټولوه. سوداګر په داسې حال کې چې دا ټولې خبرې په آرام اورېدې او له خپل آس نه یې برکړې سودا ورو ورو کوزوله، هغه په ورو خپل ټول سامان یو طرف ته کیښود، په خپله په آس سپور شو او د نورو آس ځغلوونکو سره د منډې په قطار کې شامل شو. د نورو آسونو مستي کوله، ټوپونه یې وهل، منډې ته تیار ولاړو. خو د سوداګر آس اوس هم ستړی او ویده معلومېده، او سر یې هم په یو طرف کوږ نیولو. منډه شروع شوه او آس ځغلوونکي د برېښنا په سرعت روان شول. په میدان کې د آسونو د پښو دربا اورېدل کېده او ګردونه خپاره. د بلخاري آس له ټولو وروسته ښه په مزه مزه روان. د منډې لومړۍ دوره ختمه شوه، ورپسې دویمه او درېمه دوره هم پای ته ورسېده. اوس نو د آس ځغلوونکو آسونه ستړي معلومېدل. د هغوی له خولو زګونه راوتلي وو، په توده ځمکه راغورځېدل. داسې ښکارېده لکه چې پښې بوډۍ شوې وي. اوس یې هغه پخوانۍ تیزي نه وه پاتې. آس ځغلوونکو په وار وار پرې د کمچینو ګزارونه کول او غوښتل چې یو له بله مخکې شي، خو پر آسونو یې څه خاص اغېز نه کاوه. بس یوازې د بلخاري آس چې د پخوا په شان په خپل ځانګړي رفتار کې چې نه ډېر تیز و او نه ورو په مخکې روان و، هغه د تیزو آسانو اخري آس ته ځان ورسو. په څو نورو دورو کې د قطار منځ ته ورسېد، او چې لسمه او اخري دوره کېده، نو د سوداګر تنبل آس د ټول قطار په مخ کې روان. د بریا رومال د هغه آس له غاړې تاو کړل شو. سوداګر هماغسې په آرام ډول هغه ځي ته لاړ چې له آس یې سودا ښکته کړې وه. بیا یې خټین لوښي یو وارې بیا پر آس بار کړل او پر مخ روان شو. همداسې پیخي د اسونو د زغاستې نه زیاتې د ادب په میدان کې هم مخې ته راځي. نور بیا
مار خدا سینا خدا سینا